السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم 9 د اکتوبر یو دیرشمه په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګریو ته
په رسمي توګه توکلته مرکزي وي نه دي
ځینې ښځینه ورزشکاران ادعا کوي چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ دي په بل راپور کې په خوست کې په دولتي روغتون کې ناروغان د درملو نه نشتوالي شکایت لري
زه دا غواړم چې متحده سر پرچه ولې کله شي چې مثال دا وتلس میاشتې متحده دوایي لیانې ملاو شي
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو اتحاد ګرانی پر ضد احتجاج روان ساتلی خو حکومت وایي
کمپین شکل اختیار
کی دی پروٹیسٹ مطلب دی گورنمنٹ اگینسٹ چیوی ایتالیا کی د جی شر دلی پر سرمشتری زہم راپور خبرو د ورکو ازن دلاتی پروگرام د نور مسائل تر څنګ په همدې خبرونه کې راځي اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو مشر پرون په کندهار کې یوې مدرسې کې وینا کړې ده هغه کسانی ولڅوي چې په ننګرهار کې د واده پر مراسمو ډزې کړې وي او د کرکټ په نړیوال شروریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده بشپړ خبرونه څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده اخونزاده چې له 2014 کال راهیسې د طالبانو مشر ټاکل شوی تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې د دې وینا غږیزه بڼه ازادي راډیو ته رسیدلې خو کیفیت ډیر ټیټ دی او داسې ښکاري چې په پټه یا لری واټنه ثبت شوی وي کندهار کې له دې مراسمو تر اوسه کوم منظور یا ویډیو نه ده خپره شوې ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور ځایناستی دی اختر محمد منصور د ایران او پاکستان ترمنځ پوله کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه وواژه طالبان وایي هغه کسان نیولې چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې پر واده ډزې کړې وې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مرستیال بلال کریمی تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکې درې تنه و چې له واده والا سره یې دښمنی لرله
د دې پیښې په تړاو دوه تن نیول سوي دي او یو تن چې تشتیدل دي دغه تعقیب روان دي چې هله د ژر ونیول سي د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت لنوم څخه په بد استفاده شخصي دښمنی پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل سول او د قضیه به تر پای پورې ان شاء الله تعقیب سي
د ښاغلی کریمی په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستانه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه لا معلومه نه ده چې د کارګو کې څه اندازه زلغوزي بار شوی وو چین ته دا صادرات وروسته تر دې وشول چې تیره اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر وانګ یي سره وکتل په دې ملاقات کې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنۍ چارو وزیر ته د زلغوزیو یو کڅوړه د ډالۍ په توګه ورکړه چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزیو ستر پیریدونکو دی د افغانستان خصوصي سکتور نږدې 2 کال وړاندې چین ته د 50 کلونو پتراڅ کې د 25000 ټنه زلغوزیو د لیګ تړون لاسلیک کړ د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان د لوبې پچ وګټله او د بیټینګ پریکړه وکړه دا مهال د لوبې ورستۍ اور روان دی او 19.3 اورونو کې افغانستان ټول ټال 1045 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځیدل دي یو امریکایي چارواکي ویلي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکې چا ډاډه وکړي ښاغلی بایدن په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی دی به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیول لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همدارس د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته لدې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه. اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2000 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانونو په تړاو پرې لګیدلی وو. خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخ ته شوې 1 تنه نور ژوبل شوي دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختیری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یو موټر کې ایښودل شوی وو. دی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. پایل د کرکټ له خبره کوي چې افغانستان نامیبیا ته د 1-0 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به نامیبیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپل پاڼې پیلوي. ورزو د راپورونو برخې ته طالبان وایي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته کوم رسمي ډیپلومات نه دی معرفي کړی. خو طالب چارواکي د منی چې هلته د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو په خاطر ځینې کسان لیږلي دي. مخکې داسې راپورونه خپره سیو چې غنی طالبانو اسلام آباد کې د سفارت لومړی سیکرټر او د کراچي پېښور او کوټې لپاره نوی ډیپلوماټان استول دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
طالب چارواکي هغه راپورونه به بنسټه بولی چې غنی دوی په پاکستان کې د افغانستان سفارت او زنیو قونسلګریو ته رسمي ډیپلوماټان لیږلي دي. د لړم په ما د آزاد اروپا رادیو مشال څنګه په اسلام آباد کې د افغان سفارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې طالبانو پاکستان ته خپل ډیپلوماټان استولي څو هلته په سفارت او زنیو قونسلګریو کې کار وکړي. په راپور کې د سرچینو له قوله لیکل شوی وو په دې کسانو کې سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه استول شوی چې هلته د ناظم الامور یا شارژ دافیر په توګه دنده پیل کړي. راپور زیاتوي پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر، په کوټه کې افغان قونسلګری ته ګل حسن او په کراچۍ کې افغان قونسلګری ته مولا محمد عباس د ډیپلوماټانو په صفت لیږل شوی دي. خو د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم منی چې یاد کسان پاکستان ته د افغانستان سفارت او قونسلګریو لپاره لیږل شوي، خو وایي د دوی دندې رسمي او ډیپلوماټیکي نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د چارو د تنظیم او د افغانستان د شتمنیو د ساتلو لپاره افغان سفارت او قونسلګریو ته استول شوي دي.
رسمي توګه څوک هلته معرفي شوي نه دي. البته دغه قونسلګرو ته او سفارتخونو ته موږ یو کس دی اموالو د محافظت او د بیت المال د محافظت لپاره هلته کوم شی ضایع نه سي او دغه تر نظر لاندې ولري. د دې لپاره لیګلي په ځینو نورو جو کې هم داسې شوي دي خو په رسمي شکل نه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د مشال راډیو خبریال ته د پوښتنه به ځواب پریښي. د افغانستان مخکینی حکومت له پاکستان څخه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټان څخه د پاسه 3 میاشتې وړاندې کابل ته راوغوښتل. مخکینی حکومت دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې هلته د افغان سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د نامعلومو وسلوالو لخوا د 2 ساعتونو لپاره برمته شوې وه. خلد سیرن 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د سلسله علی خیل د برمته کېدو هیڅ سند یې نه دی موندلی. مخکینی حکومت پاکستان ته د خپل ډیپلوماټانو د بیرته ستنولو پریکړه د دوی په امنیتي خوندیتوب پورې وتړله. هغه ته شچې طالبانو یو وس د ډکولو هڅه کړي. پاکستان کې خبريال طاهر خان ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د سفارت او قونسلګریو ټوله چاري د طالبانو لخوا د استول شوی او استاذو لخوا کنټرول کیږي.
طالبانو دا وخت په پاکستان کې د افغانستان د سفارت او د سره سره په خبر کراچي او کوټه کې د افغانستان چې کوم قونسلګری دی په دغه ټول کنټرول اوستل سکړي دي. او د اسلام آباد چې کوم شکیب احمد، سردار شکیب احمد دی هغه خود یو ناظم الامور په حیث باندې د شارجی افیر په حیث باندې اوس کار کوي. او هم هغه کمره کې هم ناسي کم چې د شارجی افیر په خوا یا د نائب سفیر ورته ویل شي دغه چې کوم کمره او باغی کې ناستي او ټول چاره دغه په لاس کې دي.
خبريال طاهر خان زیاتوي ته پاکستان لخوا په سفارت او قونسلګریو کې د طالب اساس منل په ښکارا د دوی د رسمیت پیژندو په برخه کې د پاکستان لومړی ګام بلل کی. طالبان داسې مهال ځینو سفارتونو او قونسلګریو ته خپله سازي لیږي چې لای حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو رسمي سفرونه او د بهرنیو هیوادونو له استازو سره یې رسمي لیدنې روانې دي. همدا اوس د ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیر رشید مرادوف کابل کې دی. تر خوای د چین، روسی، ایران، پاکستان، ترکی، ازبکستان او قزاقستان سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دي، خو له دوی یو یې هم د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. طالبانو په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې له ډیپلوماټیکو لارو له نړۍ سره د ښو اړیکو ور پرانیزي، خو لا بریالي شوي نه دي. خو هغه څه چې د دوی حکومت ته هیله مندي بخي هغه دا چې اروپایي ټولنې هم ویلي تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو حضور بیرته پیل کړي. تر خوای طالبانو امریکا ته هم بلنه ورکړې چې په کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي.
موندل چې طالبان وایي په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګریو ته هیڅ رسمي ډیپلوماټ نه دی معرفي کړی، خو هلته ځینې کسان د چارو د تنظیم لپاره لیږلي دي. سره د دې چې په دې وروستیو ورځو کې د خوست د ولایتي روغتون خدمتونه یو څه شسیوي، خو تر اوسه هم د دې روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او روغتي کارکونکي د ستونزو سره مخامخ دي.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي له نړیوالې ټولنې او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د افغانستان له روغتیايي مرکزونو سره د خپل مرستې رواني وساتي. دوی زیاتوي لدې کبله چې د افغانستان خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او بشرپال مرستو ته اړتیا لري، نو نړیواله ټولنه د دې هیواد روغتیا سکتور له سیاست سره نه تړي. د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد سرګندونې آزادې رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د خوست اوسیدونکو ډاکټر نور الله چې ترافیکی پیخه کې په خټه پښوی او اوس مهال ولایتي روغتون کې بستر دی، لنړیوال ټولنې وغوښتل چې خپل مرسته د پخوا په شان رواني وساتي.
انډو یا مصاب د خدمات د ټولنې خلکو د پلوه کې ځکه ټولنه ډیره غریب او په ډیر فکر کې سبا کې فکر وکړي او نوی انقلاب سره غل د خلکو وظیفې دي او خلکو وختنه لري، نو د ټولنې جوړونه چې زما باندې وري د پېښې نه کم چې شپه دې پره
سره لدې چې د مسؤلینو په وینا ولایتي روغتون لوی میاشتې پخوا شوی، خو اوس هم ناروغان د درملو له کمښت او ډاکټران د معاشونو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن ناروغ لرونکی ادا خان وایي:
زه دلته داسې راغلی یم چې یو مریض به دی، بیا د دملې په کړای کې پارخ دی، دا بیا به ډاکټر ته وروړه، بیا وایي چې دا غلاري ټبه دا به او تلاس میاشته دوایی پخوره، او تلاس میاشته دوایی بیا خو میگه دومره غل نواست و پیک نلاری چه دا دوایی پو پیسه او خلی. زه دا غلما چه موتا دا سر پرچه ولی کلاشی چه مثال دا او تلاس میاشته موتا دا دوایی لیانه میلاوشی.
دا ولایتی روختون دا بیرانه خونی نرس نجیب بدلون وایی دوی لشپاگو میاشته راهی سه تن خواوی ندی اخستی.
تونزه دیره خواری شویدی لکه دی دوده استونزوا او سوارا شویده دی درمال استونزوا درمال هم بوسو سناسا رغلی دی منکره شو چه مریضان ته ورکلو بل دی موگ دی پرسنل چی دی شپیگ میاشتو ماش بند شویده توت پرسنل یعنی تر طول ماش چطنه دی ورکره شوید.
یوه میاشت مخکې کله چې آزادۍ رادیو د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو راپورټ چمتو کړی و، معلومه شوه چې یاد روغتون درمل او د بستر ناروغانو لپاره ډوډۍ نه لري او د برېښنا په ګډون نورو برخو کې هم له پریمانه ستونزو سره مخامخ دی. د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وایي په دې وروستیو کې بې پولي ډاکترانو، یونیسف او نړیوال خوراکي پروګرامر سره د درملو، خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وکړه چې په دې سره ستونزې لګې شوې دي.
او موږ سره ازای مواده کې MSF پورا همکاری کړی دا هم بدرمالو کې هم نورکه دی یونیسف هم د وشو دبليو چې موږ ډېر مننه کو چې موږ سره په درملو کې یې په نادي مرسته کې هم کومه کړی دا بل د رتلن کې اندره میاشتې لپاره ډېر امکانات شته چې ګرادا دوش او بل مارش د وشو می طرفه ټول کمانډور ته نه دی ورکړل شوی.
کڅه هم چې وشمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو دیوه اندازه ترملو او طبي مواد مرستې کړي، خو د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلای. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې چې افغانستان ته ور باندې خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې هغه افغان ورزشکاران چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه وتلي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې ورزشکاري نجونې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا نه مني چې دوی دې څوک ګواښلي وي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ورزشکار انجونی چې پر افغانستان د طالبانو له وکمنېدو سره له دغه هېواد تللي ادعا کوي چې لا هم ورزشکار انجونی د طالبانو له خوا ګواښل کېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغو ورزشکارو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د طالبانو له لورې ګواښل کېدلې نو ځکه له افغانستانه ووتې. د مویتای لوبغاړي حفیظه بهمنی وایي
ورزشکارا دقیقا که زیر تعدید است، بخصوص ټول ورزشکار انجونی تر ګواښلندې دي. زه په خپله د طالبانو له لورې وګواښل شوم او آن پر موږ بریدونه وشول. ما ته یې ګواښ کړی و که دې ورزشي کلب پرانیزي نو تا او کورنۍ به دې په امان کې نه وي.
پروانه عارفی چې معلوله ورزشکاره ده د پارا اولمپیک په برخ کې خپل تمرینونه مخته بیایي او په ملي او نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی. هغه له افغانستانه د وتلو یوازینی لامل د طالبانو ګواښونه یادوي.
ورزشکار انجونو نه غوښتل چې له هېواده ووځي، خو د طالبانو ګواښونه د دې لامل شول چې افغانستان پرېږدي. زه په خپله د ځان د ژغورلو لپاره مسافره شوم، ان تر دې هم خبره شوم چې د یوې ورزشکارې نجلۍ سر یې پرې کړی. ټول همدا هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي.
اغلی عارفی وایي دا اوس د هغو ورزشکارو ښځو په نوم لاړ کار کوي چې غواړي له افغانستانه ووځي. دغه ښځینه ورزشکاران ټینګار کوي چې ښځو په ځانګړي ډول ورزشکارو نجونو ته دې د دې اجازه ورکړ شي چې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د طالبانو له لورې هیڅوک نه دي ګواښل شوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دری مورید که گویا ورزشکارا دا چه ورزشکاران د اسلامی امارت دا مجاهدینو لالوری گوا خلکی گی حقیقت نلری. طول دا خپل خواهی پارشتو که فعالیت کوی، مجاهدین هیچ چا تا زیان نرسوی. مونگ دا افواهات و تبلیغات ردوو، مونگ تر وسه پده برخه که هیچ کما بیلگه نلری.
خو خاغلی کریمی دا روخانه نکره چه لدی ورسته با ورزشکارو انجونو تا دا تمرینونو او ورزشی سیالوی لپارا چه ډول اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم وړاندې تر دې ویلي وو چې 500 تنه چې ډیری هغه ورزشکاران او د هغوی ملاتړي دي په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د یادې کمیټې ویان توماس باخ ویلي وو چې تر ګواښ لاندې ډیری کسان ورزشکاري نجونې او د هغوی له ورزشي فعالیتونو څخه ملاتړ کوونکي کسان دي. ښاغلی باخ دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولو هغو افغان ورزشکارانو چې د توکیو پارا اولمپیک سیالیو ته غوره شوي وو افغانستان پریښی دی. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو په وړاندې د طالبانو په ناوړه چلند او دغه شان د دوی په وړاندې د طالبانو حکومت له لورې پر لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو د حقونو په نقص په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې شوي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړي او وایي چې شرایطو ته په کتو به دوی ته د کار او زده کړو زمینه هم برابره شي.
وروسته له هغې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کوي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د اروزګان یوې ښوونکې راهله سره خبرې کړي.
احساس خو د ټولو ښځینه وو معلوم دی، تقریبا د ټولو زده کوونکو د ټولو انجونو هغوی چې راځي مکتبونو ته او هغوی چې زحمت ایستلی دي کلونه کلونه د متوسطه ښوونځي او ورسره لیسه چې تړل شوې ده د دوی په مخ مکتبونه باندې ډېر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاترو ته رواني تکلیف پیدا شوی دي ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي. یعنې مکتب تر شپږم صنف په دې کمنه لري، مخاطب تشکلم سیم په پریوازی ورسته موږ همدا د تر دولسم سیم په دې ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي اول د دې پای تر دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پری وی نو مې ته خو ډیر د ډیر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډیر خوشینه مخامه او تبعد د چدی بسنګ د دې راتلونکو بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطح.
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټوله کې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې یا سکوتې کولې په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی، څه احساس مو کولی؟
دا خو د ټولو خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټولو سره. ما او زما ځینې نورو همکارانو لای پرېښي وو، ټوله تللي وو تقریبا تر یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورمال شول تر دې هته موږ دا تر لاسه کی چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی متوی ارزوګانې متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښان راتلونکي هیله ده داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې ارزګان به روشانه راتلونکي لري مثلا کوم ځکه ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندي به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې روزګان تاسو کې روشانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نور ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل مې چې د نور ولایتونو سره په یو حد هم مخته ولاړ شي حداقل د غوښتنې سره سړي وکولای شي.
د راتلونکي لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې
مکتب به څنګه سي هغه هیلې او امیدونه چې موږ د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته د یو پرمختللي روزګان ته مدلوره چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بې سوادۍ د لامل دی او لامل بې سوادۍ ده د دوی ډیره اندېښنې دي او زما خپل هم دا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چیرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بې سواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي. موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د تللو خپل عزت مو تر ما خوندي راتللې اوس هم دې هم دا وایي چې باید یو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ تاسو خپل ذکر ته دوام ورکړو او کوم هیلې او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغه هم اسلامي ملکونه دي هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشتخ مثلا د دې اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو همدا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی اوسو تل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو.
د ارزګان یو ښوونکی راهله و.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او نامیبیا ترمنز د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 116 منډو هدف ورکړی دی. نامیبیا خپل لوبه پیل کړی ده. په لومړي اور کې دوی منډې تر اوسه کړي یو لوبغاړی سوځیدلې. طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې به هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې راولي. نور په دې راپور کې
ما مریض را وسته ده کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلت مشپو په کلان نوبت.
سید اصغر وایي ناروغي سرطان ده. شپې په ډېر بد حالت کې په تورخم کې کړي خو تر اوسه هم هغه اړه په وختو نه دی بریالی شوی.
دوه مریضان وګوري او څلورم کې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي. دوه ګنټې بعد راځي یوه ګنټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پیږو.
زرتاج په خبر کې اوسېږي مړ ژوندي ته دا غاړه راوختي خو دا نه وایي چې کوم یو ته. دا چې نوره به حوصلې شوی وایي یاد د لار بيخي وتړي یاد یې سم خلاص کړي. پاکستان تا پتا گرا تک کی آواز پتور خان کی خلق سنو سر نے دمخ ہاخوا پسپین بول دک کی ہم ورتا وزیت دے عصمت اللہ پاسپورٹ پلاس لتیرو دو ونی رئی سی دو بندو دروازو تر شاوا لار دے
اما پاسپورٹم لرم خو بیا هم دروازه نه خلاص شوی کښنیان ماغه خواته پات دي نه جوړي مریضان نو موږ نس کولای چې واوړو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید دروازه خلاص شي مشته سنتیا برابر شي.
افغانستان ته د طالبانو لرا تګ د مخه هم تورخم دروازه د پاسپورت لرونکو او ویزه لرونکو افغانانو پر مخ د کورونا او بال عملات تړل شوی و خو د سپین بولدک لاري محدود تګ راته کید د تا په پام چې هغه محل د مسافر شمیر کم و خو کله چې طالبان پر دې هیواد واکمن شول پاکستان ته د تلونکو کسانو شمیر په ورځنی ډول زرګونو ته ورسید چې په دې کې ناروغان مسافر او هغه کسان هم شامل دي چې غواړي د هغه هیواد له لارې نور هیوادونو ته ولاړ شي. پاکستان په لومړیو کې د پاسپورت او ویزې تر څنګ د کیټ پاس په نوم نورې رسمي پاڼې هم د تورخم له لارې د تیرېدونکو افغانانو لپاره یو شرط ښیو چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا به ورکول کېدي، خو وروسته بیا دا کار د هیواد د صدر اعظم په امر بند شو. په ورته وخت کې طالبان وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په تورخم او سپین بولدک کې هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان له نورو ګاونډیانو ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره هم په دې اړه خبرې شوې چې د افغانانو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
پاکستان هم ژمنه کړې ده اوس په کار باندې بوخت دي سي په تورخم کې او داسې په سپین بولدک کې د زمینه مسایل د سي سهولتونه ډېر سي، په دې باندې بحث هم روان ده او پرسونل زیاتېدو ته هم ضرورت ده. او ژمنه لا داسې څلور ساعتو لپاره باید لارې د تجارانو په مخ ناسي دوه ساعته هم دي افغانانو هم تګ راتګ لپاره.
ښاغلی مجاهد وایي چې دا خبرې د یادو هیوادونو له اساس سره د طالب چارواکو افغانستان ته د دې هیوادونو د پلاو په سفرونو کې شوې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان یو شمېر شمالي ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د دې هیواد وګړو ته د ویزو په ورکړه باندې ځل کوله، چې له دې امله هم یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول واړه سوداګر له ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړو په اسلام آباد او راولپنډي کې د ګرانۍ پر خلاف خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومند پر راپور کې.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو او ولس لخوا د ګرانې پر ضد د مظاهرو باوجود د پاکستان مالیه وزارت په 28 اکتوبر په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د کمیدو او له بهره په ګران بیا د شیانو د رمدولو سره کېدای شي ګرانی نور هم زیاته شي. د اسلام آباد قائد اعظم پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ډاکټر انور شاوی پاکستان پېټرولیم مصنوعات، غنم، دالونه او ځینې نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخلي، نو چې کله د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا پاکستان حکومت ته دغه شیان په ډیرو پیسو یا په ګرانه بیا ملاویږي. نو دغه راز حکومت هم په ملک کې د شیانو نرخونه زیات کړي. خو انور شاه وایي که حکومت پر وخت د غشایان اخستې نو په ارزانه بیا بورتا ملاوي دی. دا وایي که فرض کدا سه هم نشي او شیان په نړیوال مارکیټ کې ګران شي نو حکومت ته پکار ده چې په ملک کې لوړاندې موجود وړو، چینی، غوړو او سبزیانو باندې جوور نظر وساتي چې دا رنګ څوک یې د بیو لوړولو لپاره له ملکی مارکیټا پټ نکړي. انورشاہ په دیرشم اکتوبر او مشال ډو تویل په پاکستان کې به هله ګرانی کمیږي چې دلته سرمایه کاری وشي. دا وایي که یو خوا له دې سره به پاکستان ته پیسې راشي او خلکو ته به روزګارونه میلاو شي نو ورسره به د ملک پیداوار او برآمدات هم زیات شي. خدا وایي په پاکستان کې د احتساب قمی ادارې نیب لخوا د کاروباریانو پر ضد د درغلۍ او تورونو پر اساس د جوړو کیسونو له کبله هم په دې هیواد کې څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي. نوموړی وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو، پیټرولیم مصنوعاتو او نورو شیانو د زیاتو بیو یوه وجه دا هم ده چې په دې ملک کې د نرخونو د کنټرول پیاوړی نظام نشته. اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکراموتی بیا وایي په پاکستان کې ګرانی په هیواد دننه د کم زرعي او صنعتي پیداوار له وجې ده. دا وایي پاکستان ته 80% مالونه چې پکې پېټرول، دالونه او وریجې هم شامل دي له نورو هیوادونو په ګرانه بیا راځي. دا وایي پاکستان د خپل زراعت او صنعت په ښه کولو سره د غشیان په هیواد دننه پیدا کولی او ګرانی قابو کولی شي. هوتی په 1 اکتوبر مشال ډو تویل چې د ګرانی پر ضد د ولس او اپوزیشن ګوندونو احتجاجونه ځکه بی اثر دي چې حکومت ته د غیر جمهوری قوتونو ملاتړ ترلاسه دي او له ولس او اپوزیشن ورته هیڅ خطر نشته.
د دې وجه دا ده چې څوک بجټ ټیکسونه سیوا کوي، بجلی سیوا کوي، د بجلی بل سیوا کوي، د ګیس بل سیوا کوي، پټرولیم نخونه سیوا کوي، او هغه خو لکه ملک کې دننه کوم پاورفل طبقه ده هغه کوي نه.
خو اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر سجاد بخاری بیا په 6 اکتوبر مشال ډو تویل چې په پاکستان کې که یو خوا حکومتونه د ګرانۍ قبول کولو لپاره د ملک اقتصادي او انتظامی حالت ښه کولو ته بشپړه توجه نه ورکوي نو بلخوا اپوزیشن ګوندونه هم پر دا قسم مسلو یوازې سیاست کوي.
مطلب یو ټیپیکل پالیټکس کوي او هغه چې دی انتخابات چې را نږدې شي نو هغه
یو الیکشن کمپین شکل اختیار کی دی پروٹیسٹ مطلب دی گورنمنٹ اگینسٹ چی وی سرکولر ڈیٹ چی دی یو لسا تر دو وشت ورس دی یعنی یو لسا عرب اتا دو وشت سو تا ورس دی نو آگا ٹیم چی دی دوی پا دی جغون کئی
په پاکستان کې د زیاتیدونکو ګرانۍ په اړه د هوا د حزب اختلاف ګوندونو او ولس د حکومت پر ضد مظاهره پر داسې وخت پیل کړی دی چې د هوا د شمالیاتو دفتر یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ګرانۍ کچه 6.6 وه. دفتر له مخې په دې وروستیو کې د 2 خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. ملخو په تیرو شپږو میاشتو کې 2 واری په پیټرولي مصنوعاتو کې زیاتوالی شوی. د رواني اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه یو لیټر پیټرول په نرخ کې د 4 روپو اضافې سره د دې نوې نرخ 120 روپۍ او 10 پیسې ته رسیدلې. تر دې مخکې په 15 سپتمبر د یو لیټر پیټرول په نرخ کې 5 روپۍ او په لومړۍ اگست بیا دغه اضافه 5 روپۍ او 15 پیسې شوی وه. خو حکومتی وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 116 منډو هدف ورکړې. نامیبیا په دریو اورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې. د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې دی.
څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده. د طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیه دارالعلوم کې پرون وینا کړې، خو د دغې وینا یو کوم انځور او ویډیو تر اوسه رسنیو ته نه ده راوتلې. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستان نه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او نمیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال نمیبیا بیټنګ کوي او غواړي چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی 118 منډې هدف پوره کړي. نمیبیا په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړي او 2 وکټې له لاسه ورکړي دي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنند ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې 4 پړاو خبرې شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي چې د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي او د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه دی وي پوسې مخته شوي 12 نور ژوبل شوي هم دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ لرئ. د نامیبیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
افغانستان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن خپل دریمه لوبه له نمیبیا سره ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوې او لومړی توپهنه افغانستان وکړه. افغانستان په خپل توپهنه کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره د نمیبیا لوبډلې ته 116 ټارګټ وټاکه. افغانستان مخکې تر دې په خپل دوه لوبه کې له سکاټلند لوبه ګټل، خو پاکستان ته بیا بایللې ده. افغانستان نن خپل دریمه لوبه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې لوبډلې مخکنی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د سربستان په بلګراد ښار کې د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې 2 افغان لوبغاړو اتلولي خپل کړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سهلاب نوري له جاپاني سیال څخه په 80 کیلوګرام وزن کې او سلیمان سیغانی په 50 کیلوګرام وزن کې له کینیاي لوبغاړي څخه سیالي ګټلې دي. دغه سیالي چې 2 ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د 30 هیوادونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون پای ته ورسېدې. او د ابن خلدون په هنتون والیبال لوبډلې د کابل کپ سیالي یو اتلولي خپل کړه. د کابل د والیبال د اتلولۍ د 12 پړاو په سیالیو کې بیا جهان سپورت لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د دغه تلولې لپاره په سیالۍ کې چنن تر سره شو. ابن خلدون لوبډله په جهان سپورت لوبډله درې ګولونه ووهل، خو جهان سپورت لوبډله بیا د یو ګول په وهلو هم بریالی نشو. د دې ریاست معلوماتو لمخې دغه لوبي د تیر شنبه په ورځ د کابل د والیبال د وو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې ورزش د عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوی وی چې مخه د غوره استعدادونو پیژندل و.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه توانېدلې چې په دریو اوورونو کې 19 منډې وکړي. دوه لوبغاړي سوځېدلې چې د نوین الحق په نامه ځوان افغان باولا چونکې دغه لوبغاړي سوځولې دي. د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون د غرض په سکاټلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کنفرانس پر محتویاتو ګډ اعلامیه خپره کړي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویم ورځ لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ شپږویش جوړیدونکو کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوي ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلی چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکم شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نوی غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلز هم وینا وکړي، او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغه سرمشریزه پرونی غونډه ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهي غازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاج شوی د اقلیمي بدلون څخه په من کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جیشل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه هم دارز ویلي چې باید د ته هم مهاله د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوي او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
تاسو لا پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ منوالو ته او افغانانو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه دا چې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت و ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کومه مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي، هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بيخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه کوي. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر هر څه مخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه هم کېل وړاندې کوم. په دې کې ډېر ښه احساس د ازادي رادیو خدای هیله لرم چې دغه د ازادي رادیو دغه د ورکو ځان خبرونه چې دا باید د فیش مېره مشته پیدا کړي، ځکه دا یو نړیواله شمېره د ډېر مصرف کې نو دغه می پیغام او هیله ده چې تاسو به دغه جدي پاملرنه کوئ. شاوخت لري دغه کوم
دغه ګراوند ورول په جواب کې باید وایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمېره کار نه کوي، او تاسو کولای شئ چې اواز د نړیوالو شمیرو لخوا مشته پیغام راولېږي او یا د واتس اپ دلاره. خو لکه څنګه چې می په خوا هم څو ځلې دا یادونه کړې و چې که تاسو لن پیغام راولېږي نو تاسو مصرف به ډیر نه کیږي. مثلا که دغه ورور د دغه پیغام پر ځای د خپل کوم ورکسیوي عزیز یا دوست په اکل پیغام مشته پریشي وای، نو شای هم دومره مصرف به یې سوی وای لکه د دغه پیغام د ثبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې پترس کې خپل پیغام ثبت کړئ، چې په هغه کې یوازې خپل نوم، د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي یا پیدا سوي کس نوم او نشانې ووایست. نو دغه پیغام تر یو دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا سوي کسانو پیغامونو سره پیلوو.
بلی، السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو سلام الله علیکم. له نوې کوم ته هیله ام چې شبات زه محمد کریم حکیاری ماده کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم په چیرې د پنځم به پورز باندې پیدا کړی دی. نو څنګه چې تقریبا لري خپل نوم نس یادواله کله کله نوم یاد کړی ما نمبر په ولادي څنګه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کما ستاره بیا څلور سو اته چې اته ویش شپږ کته یان سپر و سپر اته دوار څلور څلور بیا دوا بیا اته د دغه شپږ پداش د ما څخه ماته ونسي. ازادي رادیو د خدای روان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کومه. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي. لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لړ شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کوریدن کتا سو وارث محبت ملي دی صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سر غوندي هلک ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نوم هم نه واردي هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري نو د صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره 0021 0000 او امتحان شماره مې دا 0001 و و پنځه صفر شپږ یو درې یو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکان څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یو ماشوم راوستی سبنا په نامه. وایي د هرات د خانه یم، د هرات ولایت د مرکز نه یم، او زه نور الله هجران ما کابل کلاکان څخه. دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېرو موږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
قدرمن دوستان، دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا سوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي وو. ستاسو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یزیدی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کال کېږي رکسوي دی، د تلوس کال یا د نونس کال په عمر دی، د کندهار د ولایت د شړی د ولسوالۍ د نادی د کلی فتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په حق له معلومات لري پر دغه شمیرې دی موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې و دوا پنځه شپږ، بلت مره صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه. د شمېرې تکرار صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی، ارچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي، کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی. حیات الله نمیږ یو او کچا سره وي، زما سره دې په دا نمبر باندې معلومات وکړي. زه به درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم مهربانی
یو کال
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوسم د هلمند ول سره په تماس کې يم. زموږ د کاکا زی د لس ول کال نه صدره کړی نن د وجې پلان نه خو په دات بل کړی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شنه اړ کوي چې څه پر وای څه پرات درې څه پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یاد ته چکاروم څه پر وای څه پرات ډیر سوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې و سلام په احترام ښه پامان.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او ریډینګ ته نیک دی او احترام اخلم کوم. زه محمد طاهر نمیرم د رورنایل چوری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. شل کاله وړاندې چې د کله د طالب د ځای تحریک دوران یې دوه وخت زما یو ورور په کندز هوایي ډګر کې مخابري مسؤول یا امیر و. نو بیا دوی در هغه وخت مو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شیان اخیستل څه نه ده. نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو خو ډېر کوشتوت نه باید چې راپیل چې هغه شي څه موږ پاتیا وخت خو اوس وخت چې کله په پنځیر ولایت طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کوي په فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړل لاره په پنځیر د بلګل زې پرې د بوخو په ادرس کې رسېږي چې دې ځوان صاحب کار نکوي اوس نه هغه صاحب لکه کولی دي. نو کله هر چا هر مجاهدین له هر ولایت ته انتقال شوی زما نمبر ته زنګ ووهي په دې اړه زما سره همکاري وکړي مستد معلومات راکړي چې زه واسو خپل ورور چې نوم یې محمد کاهر دی تقریبا درې څلور کال عمر لري په دغه اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خپره شوې ده د سلوی ګوري د راستار خو خاصې ویډیو خپره ده او دا یو اکس پر فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا چې خبرې کلی چې دا ځوان افاده کار کوي نو زه محل خر دی یا چې په ماغه ژغور ما شمیره ته زنګ وی ما د ټلیفون شمیره ده چې پر اویا پنځوس اولس نسا وایا ور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کنده خریلچ در هر څومره سلامونه ته ارجانه تاسو ته او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډر بناوریدونکو ته زما یو دوست وکړي د سحیل احمد په نوم نو کې څوک ته اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما ته په همدغه شمیره زنګ ووي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8 او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 5 بری او او د شمیرې تکرار 0 0 0 بری شپږ پنځه بری او.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست چې راځي محمد پنامه دا دې مشکل چې دا درکاسو وي دې چې ارم سره ما ورته دراسي نو موږ نه خبر باندې لمخې دې دا شمیره زنګ وي چې پر و چې پر اته نه دې څنګه نه چې پر چې پر دې خبره جایز دي تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زوی دې د محمد استاد په نام سره ده د شل کال کې چې په ګریش کې نه درکاسو وي دې دغه شل کاله کې د رئیس معلومات نه کېږي که هر چا لیدلی د دغه محمد استاد معلومات لري و موږ ته دې په دغه پاته سره د دغه نمبر په پاته سره دې موږ ته اول نه واسي موږ جوزور زره انعام ورکوو.
سلامونه نیکی ویل احترامات او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو درنو نازبرو مینه او ګډونته ډېر کوم چې روغ او جوړ بوي. دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورته کوته خفاریکا کیم دا زمونږ یو دوست درکه شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کېږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د ژوند مدمن دا که تاسو معلوم وي او یا چا لیدلی وي په نام دې تلیفون شمیره داسی پر و سو بیاتیا نه سو غنی آتا سو بیو یو تو بیا وایم سی پر و آتا بیتر تا سی پر آتا سی پر یو نازده رانیو سخا سیره کون سی پیامی نسکرد.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ تاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لوري حرکت کړی و، د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، هغه ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړي ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهي. کورنۍ مور و پلار یې سخته چې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د تلیفون شمېره د 0 اویا 4 5 6 5. بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا 4 5 6 5. نبی الله زابلی د عبدالحق پلټه د لپمن.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه همدومره و. په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي، او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.